السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په صفو کې اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری ډی کارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون نوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډی کارلو سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دې سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر په 2023 کال په مه میاشت کې سرمنشي انتونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوارځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری آژانس د پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پېښ شي په ځواب کې ویلي دي چې په روانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیون ښځې او ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان به په روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه نن جمعه پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یوه 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی، د 2 کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. سرنوالان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخې کړی. د برید پر مهال یې د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې چې په برید کې خپله هم ووژل شي. فرهاد چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د برید پر مهال 44 کلن و، تورن دی چې خپل موټر یې په همدې ډول د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او ښکارایې ویلي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد د ایران د زړورو خلکو ترڅنګ ولاړ دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډالو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډاله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د 8 لوبغاړو په زیان سره یې سیالي لوبې ته 286 هدف وټاکه. وروسته له دې به د جنوبي افریقا ټیم بیټنګ کوي.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ وه چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکی تقریبا ټول احتوا کړی و. په ایران کې په تیرو 2-3 لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو، خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بې ساري وې. نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځان ته واړوله. د ایران د بشري حقوقو یوې ټولنې چې په ناروې کې فعالیت کوي ویلي دي چې د ورسېو لاریونونو لپاره تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریون کونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړې دي او ویلي دي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي. د شنونکو په باور د اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستی او د لومړي ځل لپاره یې تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولي دي. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنونکي بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې که لویدیځ اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د ازادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي که نه، اغیزې به یې پر افغانستان څومره وي. که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي، نو اقتصادي او سیاسي اغیز به یې د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي؟ د خبرونې میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنونکی پوهن بشیر دودیال، او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهن نصرالله ستانکزي نظر هم در سره شریک کړو. د شپه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څیړو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي، او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلي دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي، ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چی تر مخی خپل سلامونه و احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په ایران کې سیاسي وضعیت ډېر کړکېچن شو، او د دې احتمال و ځکه چې دا یو ناڅاپي نه و، بلکې دا تدریجي ډول باندې و. مخکې تر دې نه د اسرائیلو حمله بیا څو ځلې د امریکا لخوا دوی ته ګواښونه، او په خپله ورځ په ورځ د ایران د رژیم ګوښه کېدل تر یوې اندازې پورې، او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو دې د خلکو ژوند تریخ کړ، دیو د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي، او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرل پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسیږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، وی ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بېرته دا خبر په ځای ودرېدله، د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي. نو اوس به وګورو ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس تایر شي، او هغوی به پرېکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
مهرباني. او دودیال صاحب، ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسیدلی، تاسو ولیدل، تاسو په خپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې، یا همدا ختم و نور نوزتي دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادیګانې وي، او اقتصاد ښه شي، او نړیوالو سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مشکې درلودل. نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي، اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول، او په خپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول. نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې یو رنګ وینې توی شي، خو دومره یې وکړل چې دنیا یې متوجه کړله. نو اوس پس د دې نه دا امکان نه لري چې د ایران ملت دغه ټولې جفاګانې هېرې کړي. خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل، اما که اصلاح کېدل یې نه وي، ځکه چې د دې ماهیت همدغه شی ده چې دا اوه څلوېښت کاله یې ګورو. نو چې دا ماهیت یې نه بدلېږي، ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي. ممکن
بله. او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله، ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري، یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپلې هیلې هم د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کېدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي. دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟
او دا خبره هم ودا هغه وخت نه نه دي لاری جونی لو وخت نه بیا دغه څه دا وروسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډیر په تنگ ده او چندان خوشبینی نه لري، د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړی وو. د دوی ډېر افراطي ډله هم وه، نظامی برخه هم لري او دا ټولې برخه لري. خو د دوی په دې څنګ څنګ کې به دا خبره هم ویله، او بعضې وخت به دا موقع برابره هم شوله. یو دوره د رفسنجانی او د هغه نسبتا معتدله دوره وه، او هغې ډېر تاثیر وکړ د ایران په اقتصاد په ثبات. اما کله چې هغوی د منځه لاړل، بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلارې ده او نه لیاز کوي او نه حوصله کوي، او دغه د موږ تاسو ولیدل چې څومره وینې توی شولې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. اتمر صاحب تاسو ته خراغ لاست وایم. زما لومړۍ پوښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا وه چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي کنه، او له تاسو نه هم همدا پوښتنه کوم چې ستاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای و او که به بیا هم خلک اعتراضونو ته راوځي؟
مننه تاسو ته، جناب دودیال صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. یقینا زما باور داسې دی چې ایران همدغسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه په هغه کې ولیدل شي. البته مقطعي به ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي، لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي. اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندانو رژیم خلکو سلره لري، اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی، اصلي جنجال امریکا سره دی، اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوه څلوېښت کلونو کې دا چیغې وهلې چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې، په سوریه کې، په عراق کې، په فلسطین کې برلاسي ول. لیکن د دې دوه کلونه را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې، دا ورو په ورو موږ ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي. ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوا نه وضع شوي دي، او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی. یعنی ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید سل میلیارد ډالر و، نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلوي. او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول، د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه ده چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی تظاهرات نه کوي چې خامنه ای دینی یا د دوی رژیم دینی. خلک وایي چې موږ فقر سره مخ یو، خلک وایي چې موږ پیسې نه لرو، خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی، خلک وایي چې دغه زموږ اقتصاد زموږ د ژوند تکافون نکی مشکل ده دی
او دا, دا رژیم دا چه تاسو یادوی دا چه خلکی ورسره مخالف دی دا توان نلری چه دغه مشکلات حل کی؟
اقتیجا دا وسه نلری تحریبون سر دو یو خو دی رفع وارم چه دی آخوندی رژیم هم لکه زمان د حکومتونو یعنی دوی تر غوږونو پورې په فسادونو کې په رشوت کې په دغه شیانو کې دوی غرق دي یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کوم څه چې لازم دی هغه نه ورسي یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي او نن چې تاسې د دوی شعار ګوري د دوی شعار کلا د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي زما عرض دا و چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلکو سره نه دی د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی لکه چې مخکې ما عرض وکړ چې د استوی پروګرام مسله ده او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هیوادونه دغه پروګرام سره مخالف دي او دوی دا خبره مخکې د دې تظاهرات نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران دې باید دغه برنامه ودروي او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی ونه دروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري دغه غنی سازی دوی بند میکی بل هیچ لار نلری اغا بلاستیکی را کتونه دوی لمنز وینیسی ده اصلی مشکل دی ایران ده نرهی سره دغه ده اوس چه دغه تظاهرات را برسی رسیده دا هم یا بل فشار ده دی ایران پر جیم بانده چه اوس وقت که زفکر کن ایران دیر بد حالت که قرار داری یعنی دا با دیر مشکل ویچ ایران دیده از یه حالت نبیخی و نرمال حالت تا او گرزی
عرش. یعنی تاسو هم فکر کوئی چه احتمالا اعتراضون با دوام وکری پده هیوات که؟
از دست فکر نکم چه اعتراضون از که تلک دوست پینه نیدی جور چوی تاسو چه پارش پا دوست و دریست و پینزست و کسان او واشنه خلکم بیا یو حد لری کنه دقیق حد نبیا کلا چه ظلم زیاده او پستلا قتل بیرحمی داریریگی نبیا سرد دینه چه دی خلق غصه و خشم دا با دیریگی لیکن دا یو حد لری لیکن دا پا دیمانه نده چه دقیق مسیر و او دریگی احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پروګرام مسله ده چې د ایران یعنی موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هیوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي بلاستیکي راکټونه دې له منځه یوسي او ډیر خبرې دي چې ایران اصلا دغه ته چمتو نه دی اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دي همداسې دوام ومومي دوی د وخت ځانته ذخیره کړي او په یو نوع یو نوع دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي لیکن د خلکو دریز چې د ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره ایران یو پرمختللی هیواد دی خلک یې تقریبا ټول وستی دی او دی یو اندازه اجتماعی شعور نسبت دی نور هیوادونو سره دی دوی ډیر دی او دغه تاریخ دوی لري هم د شاه په وخت کې هم د خمینی په وخت کې هم اوس یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران آخوندی رژیم په دې بیږي چې دغه خیزشونه دی مهار کړي او دې شاته دغسې برنامې دي لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل په لیبیا کې ولیدل مثلا په سوریه کې ولیدل دغسې خبرې دي یعنې دا یو مغلق ثبودي سیاسي مسله ده
ډېره زیاته مننه زمونږ اصلي البته دا زمونږ د دې پروګرام د سریزې یوه برخه وه چې اورېدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي کین شي کولای دی حکومت توان څومره د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده په دې باب تاسو مو ډیر واوریدل او خپ زړه پورې معلومات مو واوریدل دوړو شنن کو ډیر زیاته مننه اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا ده چې د دې اغیزې به حمله سیاسی پلاوه او حمله اقتصادی پلاوه پر سیمه باندې چوي بیا ورزما ښاغلی دودیال ته دودیال صاحب له اقتصادی پلاوه امریکا د لویدیز تر سختو تحریمونو لاندې دی او ایران د دې سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادی تعاملات لري په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپله د لویدیز په بندیزونو کې شامل دی که ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي د دې عواقب د منځنۍ آسیا لپاره د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره څه وي او د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نژدې حالت تهدیدآمیز حالت اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید د تولید پروسه او د خدماتو عرضه مختلف کیږي په شمول د ترانسپورت د مالونو انتقال خارجي تجارت د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي بل عامل رواني عامل ده خلک روح انور خطا کیږي مړي وي بازارونو ته چې زیات خرید وکړي او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټول اوس د ایران هم همدغه خبرې چې زه تاسو ته وایم یا خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلي اقتصاد ډېر خراب و که بل دغه جنګي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي دې ټولو هم رواني عامل درلوده هم یې تولید په ټپه ودراوه هم تجارت مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي صحیح ده اما وریجې ټولې هندوستان نوی دا اوس هغه د درې ورځې کې چې هندوستان یو د نورې ځان نه لګلی ځکه چې ټرمپ په منطقه کې خطر هم احساسوي بل دا چې د امریکې متحده ایالاتو ویلې چې موږ په دغه تجارت باندې د څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% د تعرفه نور هم لوړو د دې د ویرې نه دوی ته د صادرات هم قطع شول نو دا هم د پخوانیو دوامدار تعزیراتو ترڅنګ او د وضع د کړکېچن کېدو ترڅنګ تجارت هم لوی باندې بند شو نو اوس وضعیت ډېر وخیم ده خلک خوراکي مواد ډېر ناچیزه خوراکي مواد لري او هغه کوم څه چې په فروشګاو په ډېرو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشندهو احتکار کړي دي او رواني عامل دا ده چې خلک څومره وارخطا دي دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران او دا په هر ملک کې په هر ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علایم او همدغه نښې ورسره وي
بله دودیال صاحب د وروسته له دې چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو ټولې لارې ورسره بندې کړې له جګړې وروسته د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته نو د افغانستان ډېره اتکا پر ایران شوه د ایران پر وارداتو شوه د دې وضعیت له رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي
نه په هیڅ صورت سره په داسې حالاتو کې هر هیواد چې وي اول خپلو سرحداتو ته توجه کوي. همدغه اوس هم د ایران نظارت هغه د اسرائیلو په جنګ کې هم موږ ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین همغه د اسرائیلو په حمله کې را وشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په دې هیراتو زرنجو په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي ډېر سخت ټکان وخوړی او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و دا ټول د پرته له تاجکستان نه چې زمونږ د برق په باندې ډېر مونږ متکي یاستو، نور زمونږ درې ګاونډي هیوادونه چې دي هغه د غذایي موادو عمده صادرونکي دي افغانستان ته. انشاءالله افغانستان به ډېر متضرر نه شي، اما تاثیر لري ولې نه. مونږ تاسو د ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان سره د خوراکي مواد لري. د دې نه بر علاوه د چین محصولات هم را روان دي، اگر چې هغه لار لري د ترین دغسې یو ریښ قزاقستان چې بیا د هغې خوانه راځي هم دا زموږ د شمال خط آهن باندې دا ریل راځي او بیا دلته یې واګونونه تخلیه کېږي، اما تاثیر لري. د بلې خوانه د پاکستان اوس علاقمندي دا ده چې بېرته دغه لارې خلاصې کړي، اگر چې دغه اوس هم د محصلینو د ملکي کسان نو تک دا تک تریو اندازه شته ده او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا اوس سیاسي مجبوریتونه و چې اوس یې داسې وضعیت پېښ کړی و. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکي نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر وموکي تېروحه ده بېوکي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل، له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې، اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل، هغه د یوازې که زما سم په یاد وي فکر کوم د تونس لومړی ځل د تونس له مظاهرو نه پیل شول او بیا په مصر کې چې کله پراخو مظاهرو ته بلنه ورکړل شوه، له هغه نه وروسته د منځني ختیځ په هیوادونو کې مظاهرې پیل شوې او هلته هغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب یې مونږ د نن ورځ هلته وینو. داسې یو څه شته چې د ایران دا اعتراضونه او پاڅونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د ډیموکراسۍ اصول نه مراعاتیږي، او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نښې نښانې هم نه پکې ښکارېږي، چې دې ته سرایت وکړي داسې یو احتمال وینئ تاسو؟
دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول چې په سیمه کې راځي مخصوصا پر هغه هیوادونو باندې ډېر تاثیر کوي کوم چې دوی ضعیف هیوادونه دي. مخکې د دیال څه ویلې زموږ اقتصادي برخه، یعنې موږ خپله هغه توانمندي یا هغه کفاحت نه لرو چې ټول ضرورتونه خپل دننه د هیواد نه پوره کړو. حتمی دی چې موږ نور هیوادونو ته ضرورت لرو او هر تحول چې په سیمه کې راځي هغه په موږ باندې تاثیر کوي. مثلا دا د پاکستان د لارې بندېدل دا صحیح دی که یو سیاسي تصمیم دی تر یو حده پورې د یو مقطع زمانی دپاره امکان لري چې صحیح، اما په دوامداره توګه چې دا د خپله د افغانانو حق دی، زه داسې وایم چې دغه لاره زمون حق دی. مونږ ولې خپل حق بل چاته پرېږدو چې هغه من حیث یو وسیلې د فشار په مونږ باندې هغه نه استفاده وکړي؟ یعنې مونږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تحولات چې په سیمه کې راځي. مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هېوادونو کې ډېر سرمایه ګذاري لري، او کله که د ایران مشکل حل نشي یقینا چې د منځنۍ آسیا هېوادونه دوی هم ستونزو سره مخامخېږي او هلته هم تاثیر اچي. همدغسې په افغانستان خو مستقیم تاثیر لري، ځکه نن ما دا خبره واورېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې مونږ نه دي کړي، دا دایشیان کړي دي. دایشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ، دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځینه ورغلي. یعنی دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي آژانسونو نه ما لوستي او اورېدلي مې دي چې دغه وژنې تر 12,000 کسانو پورې دي. یعنې دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنې هېڅ په داسې د نږدې تاریخ کې داسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په 2 هفته مظاهره کې 12,000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دی، هغه هغه څه باندې 3,000 کسان دي. اتمر صاحب هم دسته
کړی. بله بله بله، دا هم شته. اما دې سره ما دا هم لوستي و اورېدلي مې دي چې 2,000-3,000 بندیان دي. او یعنی دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدی نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کېږي چې انټرنیټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنی چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځي کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیون چې ما ولید، چې یعنې خلک دغسې یو یو لوی ځای میدانی ده چې دا مړي پراته دي، همدغسې په پلاستیکونو کې، په جامو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځي خپل مړی ګوري. یعنی دا یو فاجعه ده، یو بشري فاجعه ده. یعنی دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په 30 کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا ایران د خمینی نه نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګورئ چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبخښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا دا اوس آوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر 2-3 ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرائیلو لخوا. هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامي اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوی چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې که رژیم څنګه بدلېږي، یعنې یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2001 کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلوال پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بالکل زدا لږ د احتمال نه ګڼم، ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالی افراطي اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربیانو سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داسې فکر نه کوم چې که د امریکا هغسې یو عمل ته لاس پوري کړي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخصې سرجیکل اپریشن یا صرف همغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 500 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنې دغه هدفونه باندې دوی بریدو کې هغه خپل هدف ترلاسه کړي زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي.
مننه اتمر صاحب له تاسو نه. دا بس ته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر. دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړې، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت وو او دواړه فیز تجارت وو دواړه، او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي. اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنی دا شرق نزدیک او دا
زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره له ترکمنستان سره له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له دا نورو سره بیا سرحد نه لري له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی دا اړیکې اقتصادي شته. په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بالکل، دې خوا ته د ایران ډېره توجه وه، ډېره امیدواري وه، حتی خبرې دې حد ته رسولې وه چې دوی به داسې یو د اوسپنې لاره به تېرېږي د افغانستان له لارې نه د پامیر نه تر چین پورې. یعنې د دوی علاقمندي د تجارت د روسیې او ازبکستان او تاجکستان او د ټولو سره وه، او خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنګي علایق ډېر زیات په پام کې لرلې، او افغانستان سره هم د تجارت د پراختیا تلاش کاوه، لا زیات کوشش کاوه. ایران دا پلان درلود، دې خواته یې ډېره امیدواري وه، او بعضې تدابیر یې نیولي وه، هم حتی پیل کړي وو بعضې تدابیر. نو ته وګورئ، دا د خواف ریل پټلۍ ډېره پخوا شروع شوې وه، په چپه ولاړه وه، اما دې وختو کې دوی څومره سرعت ورکړ. دغسې دا چابهار هم د دوی په ګټه وو، دې ته هم امید درلودې، دا هیلې یې درلودلې، او کېدای شو او دا بیا د ټولو دغو هېوادو په ګټه وه. که امنیت وایي، که وضعیت خراب نه وای شوی او د ایران رژیم ډېر نه وای بدنام شوی، دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي، هم ګټور دي ټولو هېوادونو ته، او بیا د دغو ټولو هېوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارتو دا د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د دې ټولو سره چې څومره ښه شوي وای، افغانستان ته هم ډېره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټول. اما دغه وضعیت که دوام وکړي، دا ټول در هم و بر هم کیږي، او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي، اقتصاد به خراب شي، بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي. همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان او ترکمنستان او د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه، نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکي او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته که په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږدي؟ یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت به له ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکړي، او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي؟
لویدیز بندیزونه او تعذیرات پخپله په ایران باندې دي، د هغوی تجارت او د او باندې دي. هېڅ کله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي، بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو
میاشتو کې، اما هم لیدلی چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې شو، بېرته اصلاح شو، بېرته سم شو. دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي، یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بل مقابل افغانستان سره احتیاط کوي، ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي. او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه، تاسو هغه ته ګوره. خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي، نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دا لارې د افغانستان سره رب داوس په شان څومره پرانیستي هم وي، وخت چې مال تجاره نه وي او تجار څه وارد نه کي، نو بیا به څه وکړو؟ خو هلته په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ وي، نو موږ ته به څه صادر کړي؟
ډېره زیاته مننه. دا خبرې را لنډوو د وروستیو څو دقیقو کې. یو وړاندې په خپرونه کې زه غواړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره هم خبرې کړې، لنډې خبرې مې کړې، غواړو چې د هغو خبرې هم درته خبرې کړو. خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم، خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو. بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځمه، پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته؟ اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي، د نور نو څه به پاتې نه وي، خو نور احتمال شته؟
تاسو ګورئ دا یو بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ. البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي، دې سره جوخت اروپایي هیوادونه، د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه، دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني، او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي، لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې، لکه چې دو دیال سن ویلي. دا صحیح خبره ده. نو یقیني خبره ده چې دا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي، دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي، د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي. او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه، مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي، خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي. یعنی دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي. داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي، دا نور هم زیات شي، یا مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي؟
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی. همدا نن تاسو مخکې ویلي چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته، نو دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي دغه قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي. یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي. نو زما یقین هم دغه څه دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونه. دا خبرې چې پاس د ناستې نه به موږ په دې فیصلې باندې پوه شو چې دا د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړی. جواز امریکا ته ورکړي چې تاسو کولی شئ چې نظامي اقدام وکړئ په ایران.
ډېره زیاته مننه. یوه بله مسله هم غواړم له تاسو سره یې وڅېړم. مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیځ غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرېنږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډېره زیاته ناامني راغلی ده او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره؟
مختلف فرضیې دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کېږي اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنیسازي دې ودروي، هغه مراکز دې بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاص شو، بعضې خلک داسې فکر کوي او دا لرې نه دی د واقعیت نه، زه هم کله همداسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلې دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې ترهاګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې توریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازي کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلاح په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې.
نو د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاس ته ورشي؟
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي، او برنامه همدغسې دی. کله چې ایران نه دوی خلاص شو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چا رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل باید چې حل کړي، یا حلیې یا دغه په مورد کې باید دوی تصمیم ونیسي. بس خبره دا ده چې زما خپله البته معلومات دادی چې اټومي سلا داسې نه دی چې لکه موږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي، دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی په فرمولونو، په رمزونو، په اصلا په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي. او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځینه لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلا ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنی دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده، او په مختلفو ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو زه غواړم لنډې لنډې پوښتنې وکړم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي چې په د اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي د احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان تو ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي. او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
لرو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بېلابېلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي، هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي. منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که ټاپي وه، که دا د خوشسېپه وه، او که دا نور وړ غټ بندونه وو، یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلان ته اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان جوړ کړي، 15 کلن پلان، 10 کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې دي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو څخه ضرورت وي، دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده، دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنیو له امله، د فساد له امله دا
صحیح نه ده.
نوي او انکشافي ملي سرتاسري وګوري، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښت وړ ځمکې لرو، دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅولې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول، دغومره خرڅول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغه د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ په کې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو، داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو، قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوو یې پلوري. فروش علایده جدا خبره ده، او په دې اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا خبره ده.
ډېره مننه. یو لنډ سوال زه له اتمر صاحب نه لرمه، بیا له هغه نه وروسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د ښاغلي ستانکزي خبرې به واورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خنډ مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د ښځو پر کار د بندیز مشکلات شته، او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکړي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لنډ راته وایه اصلت فن.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر، مثلا موږ لیدلي دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکي وو، په خپل زور باندې متکی و هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي، او دا ډېر ښه نمونه دی د طالبان حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري د ایران، که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بالاخره یوه ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دوی هم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هېڅ فایده ونه رسوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اورېدې. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اقتصادي چارو شنونکی پوهند بشیر دودیال، او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزي څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادي راډیو سره خپلې څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاڅونونه چې په دې دوه یو کې په ایران کې پیکسول ولاتروس پورې هم اثرات وجود لري، تدې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسېره سوی ده چې نور نشي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوانه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده محروم طبقات او د ټولنې متوسط او ټیټه طبقه د ترسیوی دي چې قیام تلاش پوری کړي، او خپل نارضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره پر مخ بوسي. د تا په پام سره چې په ایران کې دغه شعور له ډېر پخوانه شکل نیولی، اما په سیمه کې د ده تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. په سیمه کې د عربي ممالکو هغه استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید له دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمه د یو هیواد په توګه په واضح ډول دا اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقیني ډول تر ټولو زیات متاثر کیږي، هغه په دې معنا چې له یو خوا په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک له یو بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونو مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر را نولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تیره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي د یو بل فعل او بل قوه متحرک انګېزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتیانې لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي، او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیشله مخکې به سره قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نور ونسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښې نښانې دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تیره بیا په افغانستان باندې په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته راورسېدو. له تاسو مننه چې د خپرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو، او د خبرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر، او په کابل کې د پوهنتون له پخواني استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.